رادیو و قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د نیوا پر تلویزیون خبری خبرونه کی هرکلی وایو. تاسو قربانی یو ز منزه شهید
او ز نصر کاکړ.
نن د سه شنبه یا نه ورځ کال 2013 د نوومبر د میاشتې د 13 نیټه دا او د مهال وخت شوې دی. په پښتونخوا کې د شپې لاس په افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. تاسو ته یو بیا هرکلی وایو. لومړی تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سټکو ته.
د پېښور د پولیسو یو مشر طاهر داور چې د اکتوبر په 28 نیټه د پاکستان سرشار اسلام آباد څخه تښتول سوی و، نن یې پر ټولنیزو رسنیو د وژنې عکسونه خپره سوي دي او ادعا کیږي چې په افغانستان کې وژل سوی.
بل لوري ته په پخوانی قبایلي سیمو کې د پېښور های کورټ لخوا د مواقتي قانون د ځنډولو وروسته عدالتي قضیې په ځای ولاړې دي. های کورټ ویلي و چې یاد قانون د هیواد د آئین خلاف دی.
او د بشري حقوقو نړیواله اداره یا هیومن رایټس واچ وایي چې د پاکستان حکومت په هیواد کې نجونو ته د تعلیم ورکولو په برخه کې ناکامه سوی دی.
په خبرونه کې دا او یو شمیر نور مهم راپورونه، موضوعات او مرکې لرو. تاسو به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
اوریدونکو بیا هم خبرونه ته شرغ لسته او د خبرونه په شروع کې موږ یو مرکې ولوري ته تاسو پام راګرځو او هغه په دې اړه ده چې د پېښور د پولیسو یو مشر طاهر داور چې د اکتوبر په 28 نیټه ناڅرګند کسانو د پاکستان سرشار اسلام آباد څخه تښتولې وو، نن یې پر ټولنیزو رسنیو د وژنې عکسونه خپاره سوي دي او ادعا کیږي چې هغه په افغانستان کې وژل سوی دی. د وزیرستان کامی محاز مشر سمیع الله داور ویلی دی چې دی خو پروند هم له چارواکو سره خبرې کړې وې او هغه ورته ویلی چې داور په پاکستان کې دی. تفصیل پښتلې دی زموږ همکار نوشروان کلندر د پاکستان د کامی اسمبلی لغړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ له مخکښ محسن داور څخه په دې اړه اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
تاسو شمالي وزیرستان د کام لخوا دا وخت کم دی سو لای عمل سو پروګرام دی غي سو چې د دې جواب بسنګ کی
تاسو په ټول دغه خبره دا چې تاسو طریقه ته تاسو کوئ چې مریاست کوم څه یو وړي چې چې هغه نه راورسي او هغه څه نه شي په تاسو نه نو ټول کوم ته نه نه
تاسو غنئ چې دا واقعیت به ولې شي غیر د ذاتی مسلې کې دي شي کنه دا سبل خبر هم کې دي دا چې
دا غیر څه هم دي د فوند او دغه دا راته په کې دي خبر چې واقع شي او مبارل دې نه ته پوسو کوم نو بس دا هغه دې په کلی غری کلی کې دي چې په درته چې اوس پولیس ولا تری دی دا غوډه شي په دې په خبره
او ډډ باډ استرت تاسو ته ملایوي کیس
پولیس چې کوم پر سرواکي د ویټلې ده یو پروګرام د دې ډول هغه باندې چې ډډ باډ یې تمه نه خبره ده نو هغه د باډ یې تمه نه
کوي چې کوم ډلې چې کوم دی را خراسان د دې مواري قبل نو تاسو په دې کې لسه وای تاسو د غور سره منه
یلا دې موږ هیڅ چرن وکړای کاته نه باندې دا ورکو دا څنګه تاسو ملي کولو باندې دا مو چې سره د ټول د ځینې سمبل په ریټ کې کېږي خو دا موږ د نورو په څیر کوي چې دا موږ دراو دا پرې افته
ډیر مننه مو سره.
او هم دا دار ازو یو بلی مرکی ولوری تا چی دا وزیرستان قومی محاز ماشر سمی اولا داور ویوی دیوتا ویلی دی چی دا دو شنبه پا ورز یا دا پختونخوا دا حکومت یا دا چارواکو سره خبری وشوی او هغوی ور تا داد ور کرد چی طاهر داور لی اسلام آباد نا نده وستل شوی او دو دوی پلتنی ور پسی روانی دی خو هغا ویلی دی چی ایران و دیتا دی چی چنگا هغه افغانستان ته ورسول شو او بیا هلته ووژل شو. تفصیلات یې څه دي په دغه مرکه کې چې زموږ د ډیوا خبریال مدثر شاه ورسره کړې ده، تاسو ته یې وړاندې کوو.
او موږ د دې لپاره یوه کمیټه جوړه کړې وه د ټول وزیرستان والا چې نوم یې و دا وزیرستان قومي محاد. پرون موږ د آی جی پی خیبر پختونخوا سره ملاقات و میټینګ وشولو. اسلام آباد اور بل ادا خبر ہے خفغان یا دا غم گنجائش نشتا ان شاء اللہ دائی بخبی اور مونگ خبر روانی دی وہ خبر کی گی نور خلق و ترام مختلف اداروں ترام خود عمر ماتا پتہ دا چی دلتا دے او ایسا خطرہ نشتا نو نن مونتا دا خبر پلاس راغل لو تصویرون راغل چی آغا پا ننگرار کے قتل شوے دے نو او سوال دا پیدا کی گی چی دا پرون دا آئی جی پی بیان چی کو مونتا وکرو آغا ٹیک وو او کدا نن بیان چی وو دا ٹیک دے نن بیان خو ٹیک دے زکر چی آلتا تصویرون ام راغل آلتا
ہلو جی وای تاسو خبر
ہے کله لاشم راغللو مطلب دغه چې پرون موږ سره حکومت او ادارې چاګی کوله لکه پرون چې د موږ ته اوه چې دلته د اسلام آباد درول پینګینا نه دی وته او موږ پر امید یو او لاش الته د مطلب دغه چې موږ سره چاګی کوله موږ په تیار کې او سوړو
دا راته وای چې تاسو دا کومه جرګه چې جوړه کړې و دا غې د غړو وس سغ برګون دي سوای تاسو ستا صورت دي
نه اخو ما تاسو ته ویل کنه یو خدای راته د ډېر غټ غم دې په مونږ باندې چراغلو لو او په دې کې اوس قبيله ولا خو دا ته پوزیشن دې چې هغه خبره په حالاتو کې نه دي چې هغه خبره وکي او مونږ کومه جرګه چې جوړه کړې دا لکه ما او وای چې مونږ سره ډېر دوکا وکړه او مونږ دا نه وایو چې دا کار کې د چا لاس دی یو د خپل ادارې باندې خدا نه خواسته شک وکړم خو کم از کم دا الزام په پولیس هم لګوم او په خپل باقي ادارو هم لګوم چې تحفظ ماته به د دوی فورس دي چې دوی به ماته تحفظ راکوي دوی ماته په تحفظ کې ناکام شو فیل شو چې پاکستان کې ټول کې محفوظه ترینه علاقه چې اسلام آباد دی التا دا دنا یو اهم تمرا غټ او سر اس کی هغه اغوا کیږي او دته پته نه لګي مطلب دا غدې چې زمونږ د ادارو زمونږ پولیس زمونږ په پالیسی کې تمرا غټ ګلف موجود دی چې مونږ ته څه پته نه لګي چې دا غل د کوم ناراضي تا کو د کوم ناراضي او ته زم مخنیوي څنګه وکړ نن په ما باندې دا ورځ راغله دا سبا په بلم راځي په بلم راځي
تاسو د جرګې غړی یې نو تاسو به څه آینده به څه کوئ په چارواکو سره ملاویږئ احتجاج به کوئ څه پلان
پلان خو به خامخا وي تپوس خو به لکه کوم چې د خدشات اظهار ما وکړل کنه د خفګان اظهار ما وکړلو دا خو به مونږ خامخا د حکومت نه تپوس کوو ځکه چې اوس نور د مذاکراتو خبره خورا نغلله کنه چې څه د وسط کارونه د څه مقصد لپاره مونږ مذاکرات کول ملاقاتونه کول اخو ختم شو مونږ کیس بویللو اوس په مونږ را وځو مونږ په جلسه هم کوو مونږ په ترنه هم کوو چې نن په ما دا ورځ راغله چې سبا ته په بل را نشي نو حکومت ته به مونږ خپل ریسپانسیبلټي خایو چې تا خپل ریسپانسیبلټي او په جنا ځکه چې ستا کار ما ته تحفظ راکول دي مونږ را وځو مونږ په بار را وځو هر هغه کار به مونږ کوو چې هغه قانون ما ته اجازه راکوي هر هغه کار به کوو
ډیره مننه تاسو
ډیره مننه
ډیره مننه
دا د وایس اف امریکا جو دا کتر منور دن کو خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو ریپورت ولور تاسو په امرا ګرځو چې په خوانی قبایلی سیمه کې د پېښور عالی محکمه د موقتی حکومتداري د قانون زندول او ورسته عدالتي قضیه چې دی هغه په اړه اوس پیچلتیاوی رامنځته شوي دي او عالي محکمې ویلي چې یاد قانون د هیواد د اساسي قانون پر ضد دی. تفصیل راکوي له سیمې څخه د ډیوه خبریال حمیدالله په دې رپورټ کې.
د پیښور های کورټ دغه تفصیلي فیصله وایي په پخوانی قبایلی سیمو کې د 13 نومبر نروستو په دې قبایلی ضلعو کې د کمشنرانو لخوا په دیوانی او پوځي مقدمو کې اغسل کېدونکو فیصلې به د اول سره او بنیادا غیر قانوني ګڼل کیږي. د اکتوبر په 13 نیټه پیښور های کورټ په خپل لنډه فیصله کې په پخوانی قبایلی سیمو کې د کال 2013 انټرم ریګولیشن د آئین پر ضد بللیو او په یو میاشت کې د سیمو ته د ماتختو عدالتونو غځولو امر تمامو حکومتونو ته کړیو. تفصیلی فیصله وایي په دغه ریګولیشن کې کمشنرانو ته د ججانو او قاضیانو حیثیت ورکول او قومي جرګې د کریمینل او سیول مقدمو د اورېدنې او فیصلې اختیارمندي کول د آئین سرغړونه وه. تفصیلی فیصله وایي په دغه سیمو کې د انتظامی چارواکو نه عدالتي اختیار اغستل وخت غوښتونکي کارو، ځکه دوی یو میاشت حکومت ته ورکوي چې ماتخت عدالتونه دې د سیمو ته وغځي. عدالتي فیصله وایي یوه قبایلي ټولنه یا قبایلي کلتور د هیواد د نورو برخو د عادي قوانینو د مقدمو په ترس کې د نیولو او محاکمو په لاره کې کله هم خنډ نه جوړیږي. د های کورټ دا تفصیلی فیصله د وکیل علي عظیم افریدی په ریټ پټیشن شې هوا او دی وایي د یو لسو پانو په دې تفصیلی فیصله کې د پیښور های کورټ د سپریم کورټ د پخوانو هغه پریکړو او فیصلو چې د انتظامی او د عدلیې د ځانګړو فعالیتونو په اړه کړي مثالونه هم ورکړي دي. فیصله وایي د 15 آئینی بدلون د لارې چې د اساسي قانون نه د 2020 ماده ویستل شوانو بیا دا غنل پکارو چې قبایلی سیمه او قانونا چریو همنا او بیا د سپریم کورټ په دې فیصله منوان عمل پکارو چې په دې سیمو کې هم سیول او کریمینل کیسونه د هیواد د نورو برخو په شان یو عادي جج قضیا کړی. فیصله وایي د 15 آئینی بدلون وروسته په دې سیمو کې د کریمینل او سیول مقدمو د اوریدلو او فیصله کولو اختیار پکار دا چې د جج سره وو او د کال 2013 د ریګولیشن لاندې دا اختیار بیا انتظامی افسر ته ورکول سراسر آئینی سرغړونه. تفصیلی فیصله وایي د انصاف ورکول د جج کار دی او د قانون جوړول د پارلیمان د غړو. فیصله دا هم وایي په پخوانی قبایلی سیمو کې د عدلی او انتظامی جلا کول اوس یو آئینی تقاضا ده او کچری اوس هم یو انتظامی افسر د عدلی اختیار او کار کاروي نو د داسې اختیار او فیصلې به د قانون په سترګو کې اس اهمیت او اثر نوي. حمید الله، ویو وی، ډیو نیوز، پېښور.
اوریدونکو اولیدونکو خپرونه دوام لري او د مهال غوړو ساسر یو څېړنه هم شامل کړو. د افغانستان د سولې بهیر او په دې کې پرمختګ څومره راغلی دی د ماسکاو د غونډې وروسته څه تفصیلات لرو. دغه تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب چې دا مهال زموږ سره په ژوندۍ بڼه په خپرونه کې د کانګرس د ودانۍ له مخې د ویډیو لینک له لارې ملګری شوی دی. ستړي مشې، په خیر راغلی پیر زبیر شاه صاحب.
په خیر
پیر صاحب، که تاسو دغه تفصیلات وړاندې کړئ چې د ماسکاو کانفرنس د سولې او د سولې بهیر کې څومره پرمختګ کولای شي او څه مثبت اغیز لري او د دې اصلي هدف څه و؟
نو جی، اصلي هدف خو د ما په خیال دا نه و چې افغانستان شي دوی امن راولي یا د سولې چې کوم بهیر د اپ پرمختګ بوزي. د روس په نیت باندې، د روس په چکم په افغانستان شه مداخلت دا پاغه باندې افغان حکومت او امریکای ته مخ شه ډیر داسې اندېښنې وې. دا کانفرنس تیر وال چې دوی راغوښته و نو افغانستان او امریکا ورن انکار وسول. دغه ورته هم دوی داسې خاص نمائندې نه دي لژلي، افغانستان حکومت خپل کسان نه ور لژلي او دا ویلي و چې موږ به هغه لکه های پیس کونسل چې کوم د هغه غړي ورلژلې او دغه سي امریکای هم پکښ شرکت نه وکړای دی. روس په ماسکو شه چې کوم د امریکای سفارتخانه ده هغه نه یو غړی ورغلی او د ابزرور په حیثیت سره. نو مقصد دا ده چې روس دلته راتګ غواړي، په افغانستان کې شالې شه ځان ته یو ځای جوړول غواړي چې څرنګه د پښام شه کړی وو امریکایي جرنیلان جن نیکلسن نواخلا تر امریکای چکم دفاع وزیر دا جان میټس پورې دوی په روس دا تور لګوي چې دوی په افغانستان شه مداخلت کوي. لګیا دا وغه شه مداخلت نه ده، طالبانو ته دوی وسله ورکوي او طالبانو سره دوی ملګرتیا دښی پاره کوي چې دوی امریکا او ناتو په افغانستان شه ناکام کی. نو په هغه وجه نه روس په نیت باندې شک ده او روس کوشش کوي چې ځان ته په افغانستان شه ځای جوړ کی او افغانستان چې کوم دا ټول پروسس دا هغه هایجک کی. نو څنګه موږ د کوم د روس صدر خصوصي نماینده د افغانستان لپاره کابل زمیر کابلوف هغه دا خبره کړی دا هغه وایي چې امریکای ته دلته ماته ورکړې سوی د طالبانو نه دوی دا جنگ بیللای دا. نو هغه بیا حاجی دین احمد چې کوم د های پیس کونسل والا هغه جواب ورته ویری دی چې دا کس چې کوم دا د کولډ وار چې کوم سوړ جنگ و د هغه منټلټی والا کس دا په کار دا خبره نه کوي. نو مقصد دا ده چې روس یو قسم خپل بدل اخیستل غواړي په افغانستان شي امریکای نه او دا ټول عمل خپل لاس شکول غواړي. خو ما څنګه ویل چې دوی په څومره هدي ما په خیال دا داسې یو مخلص کوشش نه دا چې دوی امن لپاره غواړي. دوی خالي دا غواړي چې امریکا تماته ورکی
پیر صاحب خپل پاکستان دریز دا چې هغه ډیر مهمه رول لوبوي په دې پروسې کې او البته تر اوسه هم رول لوبولې دی. دا غوی په وینا ورستیو کې مولا برادر خوشک او د دې ترڅنګ اوس په ورستیو کې دوه تنه نور طالب مشران هم خوشک کړل. آیا هغه رول څنګه دی په دغه سولې پروسې کې که تاسو دغه تشریح کړئ؟
نو جی اول خو موږ دا ګورو چې دا کسان نیولې ولې او دا ملا برادر په 2013 شه په دانی ولایو چې ملا برادر د سنور ملګری دوی افغان حکومت امریکای او برتانی سره د خبرو کوشش کړه وو او پاکستان په چټي دا خبرې کولو کوشش وو. پاکستان نو خبر کړه چې پاکستان خبر سو انداغه ټول کسان چې امریکا سره یا افغان حکومت سره خبرو پر راضي سوی او هغه ټول ونیولل. اوس لس کال بعد هغه خوشی کول اما په خیال خو اسمانه لري ولې چې هغه چکم جای وو چکم دوی اثر وو په طالبانو شننه هغه ورکسوای دات او بل افغانستان شه اوس د طالبانو علاوه نور داسې ګروپونه دي چې کوم باندې دا تورونه لګي چې دا هم پاکستان سپورټ کوي هغه شه لشکری طیبه دا هغه شه داعش دا. نو او مقصد دا ده چې کوم دا نوی کسان دوی ورخوشي کړی دي دغه علاوه چې کوم قطر دفتر ته 15 کسان نور ورغه کړل دا ډېر سخت دریزه کسان دي او دا کوم کسان چې خوشی کړی دي دوی هغه سر ورکسوای دا او ما نه د خیال چې دوی به څه اهم داسې رول ولوبوي ولې چې حالات بدل سوي دي. لس کاله چې دوی جنگ نه به هر څول الته یو نوای نوی کسان راغلل یو نوای نسل د چوس جنگ کوي لګیا دا خو پاکستان اوس کوشش کوي چې دنیا ته دا وایي چې دا کسان ما په دا خوشی کړل چې موږ امن او سولې لپاره کوشش هغه کو چې پاکستان فرض کا واقعي مخلص سي. نو هغه چکم امریکا غوښتنه ورنه ده هغه پوره کوي هغه دا ده چکم هغه کسان چکم دا جنگ کوي لګیا دي پاکستان خاورې نه هغه طالبان هغه حقانی شبکې لیډران او نور ډلې هغه دې ونی سي یا د خپل خاورې لري کې یا د افغان حکومت ته حواله کی چې څومره پوره دا پاکستان نوي کړی ما نه ده خیال چې د امن او د سولې لپاره چې کوم پاکستان کوششونه یا وای چې موږ کوششونه کوو خلک به نه ومني.
ډیره مننه تاسو د معلوماتو او څېړنې شریکولو څخه.
ډیره مننه.
د وایس اف امریکا جوړه د کترمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. په فیسبوک باندې هم موږ په ژوندې ونه لیدلی سي facebook.com/voadiva. او اوس هم یو ری بیا د پخوانیو قبایلی سیمو په اړه نور رپورټونه ته هم ادامه ورکو چې په خیبر پښتونخوا کې د نو ورګټ کړل سو قبایلی سیمو په اړه ځنډول سوي موقتی قانون ورسته چارواکي وایي په هغه سیمو کې قانوني پیچلتیاوي رامنځته سوي دي. جو سره په خبرو کې د باجوړ اسسټنټ کمشنر عارف یوسف زی ویلي دي چې د پېښور های کورټ د ځند د پریکړې ورسته قانوني قضیو کې ځینې پېچلتیاوي دي او د دې د عالی محکمې د پریکړې پابند دي. د پېښور های کورټ تفصیلي فیصلې د حکومت د ری لپاره لنډمهاله قانون د پاکستان د اساسي قانون پر ضد بللی او ویلي دي چې د دغه قانون لاندې تر دیر شام نومبر ورسته بیا کمی فیصلی چې بکیږي هغه بغیر قانوني وي. تفصیل عرفان الله جان په دې رپورت کې راکوي.
د وی پاغ د انتظام لاندې قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د 15م آئینی ترمیم د لارې زم کېدو او په دغه سیمو کې لاګو د پرنټیر کرایم ریګولیشن یا د اف سی آر قانون ختمېدو نه پس د قبایلی سیمو نظام په اړه انټرم گورننس ریګولیشن اکټ یا آی جی آر 2013 لاګو کړی وو چې څو ورځې وړاندې د پېښور های کورټ په یو تفصیلي فیصله کې له قبایلی سیمو څخه دغه لنډمهاله یا عبوري قانون آی جی آر ختمېدو امر ورکړی دی او صوبائی حکومت ته ویل دي چې دوی دی په یو میاشت کې دننه د پخوانی قبایلی سیمو لپاره د عدالتي نظام بندوبست وکړي او دغه سیمو ترې زر تر زره عدالتي کاروایی وغځوي. د پېښور های کورټ لخوا جاری شوی په دغه ایول سپو مشتمل فیصله کې لیکل شوی دی چې د آرټیکل 115 شیخ درې د لاندې به انتظامیه او عدلیه جلا جلا کار کوي، خو ولې په دغه لنډمهاله قانون آی جی آر کې هم د مقدمو د فیصلو اختیار د پخوانی پاټه افسرانو ته ورکړل شوی وو؟ د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د زم کېدو نه پس د پېښور های کورټ یو وکیل علی اعظم اپریدی ایډوکیټ په پېښور های کورټ کې د آی جی آر پر ضد درخواست جمع کړی وو چې پکې دا نوې د آی جی آر قانون چیلنج کړی وو. هم د دې فیصلې په اړه مو چې کله د پېښور های کورټ وکیل علی اعظم اپریدی ایډوکیټ نه پوښتنه وکړله نو هغه راته په جواب کې صدا رنګ وویل
پاټا انټرم ګورننس ریګولیشن پورې هغه اوس قانوني حیثیت نشته. مخکې به همدغه عدالتي چې کوم مروجه نظام دی په خیبر پختونخوا کې همدغه نظام به زمونږ سابقه پاټا کې د دې اطلاق کې انټرم ګورننس ریګولیشن ته ګورو نو بیا خو هغه د پاره ججانو اپوینټمنټ د مخکې نه ډیر ضروري وو. اوس سیټل کولی شي چونکې ضرورت راغې نو های کورټ سره آلریډي داسې جوډیشل افسران شته چې یو کس له دوه علاقې ورکړي او د دې مثالونه ډېر موجود دي. مثال به واخلو د لیبر کورټ، د لیبر کورټ د یو جج سره شپږ علاقې دي نو د فاټا خو داسې تعداد نه دی چې د یو جج سره که دوه علاقې کې یا درې علاقې کې نو هغه شی کور کېږي د دې فیصلې نه بعد. فیصلې کې هغې له یو میاشتې هم ورکړی کچري حکومت په دې باندې عمل درآمد کوي خو ټیک ده که نه یو میاشت بعد به زه بیا های کورټ کې توهین عدالت کوم د حکومت خلاف.
د خار سب ډیویژن اسسټنٹ کمشنر عارف یوسفزی ڈی راډیو ته ویل دي چې د پېښور آی کورټ کومه فیصله کړې ده دوی هم دغه فیصلې پابندي دی ویل.
څنګه چې تاسو پته ده چې پېښور های کورټ په 30/10/2018 باندې د فاټا انټرم گورننس ریګولیشن په حواله سره کوم آرډر شوی دی بالکل منګه په فیلډ کې به هغه آرډر باندې منوان دغه یو کمپلاینس وکړو چې څو پورې پاره کې د پېښور های کورټ نه یا د پېښور های کورټ نه مخکې چې کوم سپریم کورټ دی دا هغه به څه فردر موږ ته ډایرکشن نه راغلي نو هغه پورې به د پېښور های کورټ د 30/10/2018 چې کوم آرډر دی هغه به خپله کمپلاینس کوو ان شاء الله تعالی.
د قبایلی سیمو اولس به د خپلو مقدمو لپاره اوسه کوي. دا پښتنه مو چې کله د پېښور های کورټ وکیل اجازه مومن څخه وکړله نو هغه راته په جواب کې وویل
نه اختیار شه نه آی جی آر شه او نه هغه سیستم شه. په کار څه ده چې کومه دفعه لګي په کار دا ده چې کوم د پاکستان عام قانون دی چې کوم ته موږ تعزیرات پاکستان یو پاکستان پینل کوډ هغه د دفعې د لاندې په هغه باندې جرم لګي.
باجوړ خار ایسیا پستا راغلی سید کمال دی وراډو ته ویل دي چې تیر 13 کالو څخه مقدمه روانه ده او پرونی ورلا د فیصلې تاریخ ورکړی وو خو چې اوس د ایسی دفتر ته رالی نو د دفتر نه ورته وویل شو چې قانون بدل شوی دی.
دا کیس روان دی کلم جی کمالے پاٹا ٹربینل تلے گی او کلم کمشنر ہی تلے گی او پلار میں پکے مڑ شو او دغه شان د کی نور مسلی دی ابل ورچ زمنگ کم پیسہ کی دلا زمنگ ای سی سیب دفتر تا چرالو ای سی سیب دفتر ای سی یو ایل چ قانون بدل شوی دی منگ سو کم خالر شو کلا وئی ایف سی آر دے او کلا وئی آئی جی آر دے دا بس کی گی من خو نه دی دین شو نه دا غ دین شو دا فیصله به زمون کله کیږي. اخی
د یادونه ول لا چې د پېښور های کورټ صوبایي حکومت ته په خوانی قبایلی سیمو ته د عدالتي نظام غزول لپاره د نومبر د 6 منټې پورې وخت ورکړی دی، خو آیا صوبایي حکومت به په دومره لنډ تنگ وخت کې په خوانی قبایلی سیمو ته عدالتي نظام لپاره زمينه برابر کړی او کنا؟ دا د صوبایي حکومت لپاره یو لوی چیلنج دی. عرفان الله جان، وایس اپ امریکا، ډیوا رادیو او ٹی وی ضلع باجوڑ.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهم مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
VOA DY زده
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
VOA DY.
دوام لري او ستاسو د ملتیات څخه مننه کوم چې تر دا د مزموږ سره په خبرونه کې مالی زو یو بلې مهمې مرکه ولوري ته څنګه چې تاسو وړاندې په راپور کې واوریده چې په پخوانیو قبایلی سیمو کې د پېښور های کورټ لخوا د موقتی قانون د ځنډیدلو او وروسته عدالتي قضیې په ځای ولاړې دي او های کورټ ویلي وو چې یاد قانون د هیواد آئین خلاف دی. په دې اړوند د سینیټر هدایت الله چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره لیده کاته هم کړې وه په دې باندې خبرې اترې هم شوې دي. هغه څه وایي؟ د هغه وروستي تفصیلات څه دي؟ دغه تاسو ته وړاندې کوو. په دغه مرکه کې چیز موږ همکار رحمان بنیری د سینیټر هدایت الله سره کړی ده.
صوبایي الیکشن د قانون مطابق زمونږه د 25 مې نمخه مخه په کار دی. آئین چې شوی آئین کې دا راغلی چې دا به یو کال کې دنه دنه کېږي، نو یو کال به 25 مې باندې پوره کېږي. او زمونږه د حلقه بندیان چې کمی دی هغه د 4 دسمبر پورې متوقع دی چې و بشي. نو 25 مې 2019 نه مخکې مخکې به صوبایي الیکشن دا فیصله هم پکې وشوه چې د دې نه مخکې مخکې به موږ الیکشن کوو. او بلدیاتي الیکشن به په مارچ کې زموږ حلقه بندیانې پوره کېږي. نو بیا د حکومت خپله خوښه ده چې هغه هر څومره ټایم کې کوي، خو لکه صوبایي الیکشن او د دې دواړو ټایمونه دغه شان دي، یو بل پسې مخکې وروسته روان دي.
یو غټ تپوس د دغه سیمې خلک یې غدارې چې په قامی د وسیلو ویش چې کوم ایوارډ د ان اف سي په کې 3% برخه اعلان شوی و، هغه باندې وس د خیبر پښتونخوا او پنجاب نه علاوه سین او بلوچستان تر اوسه پورې سلا یا رضانه درغلي. نو وزیر اعظم عمران خان په دې اقل څه کوي؟
دې وخت کې صرف خیبر پښتونخوا په دیوانی راضي شوې ده، له پنجاب هم پنه ده. واغې دا وی چې بلوچستان او پنجاب دا خو موږ منو، دا به ان شاء الله خپل حصہ زر تر زر ورکی او سید به موږ زمرا حدا پورې مجبورو ان شاء الله چې هغه به موږ ته 3% ان اف سی کې بعد خپل حصہ موږ لراکې. نو هغه ډیر موږ ته
3% چې ملاو شي دا به صرف په دې نو ځلو کې استعمالي کې د فاټا په دې کې
د دې لپاره به ځان له یو اکاونټ به کولاویږي او هغه اکاونټ به صرف او صرف د فاټا چې کومې پخوانی کومې زلیری ایجنسیانی دي دا پیسې به صرف هغه باندې به لګېږي. د هغې به خپل یو فاینانشیل آفیسر به وي او هغه به صرف او صرف به دغلته لګېدی شي، نوره صوبه کې به نه شي لګېدلی.
حدالله صرف 3% نه څونه پیسې به جوړېږي؟
3% نه، دا تقریبا 130 اربه باندې جوړېږي. کوم چې وفاق مو سره خپل حساب چې 130 اربه روپۍ به د دې نه ټول جوړېږي به دي. زما په خپل خیال سره د کال نه مخکې دا نشي کېدلی. چرتم
بل تپوس مدا کو چې د خیبر پښتونخوا پېښور های کورټ چې دی هغه 13 دغه د انټرم گورنمنٹ ریگولیشن در اتلس چې دی هغه معطل کړی دی، دا وخت په عملی توګه باندې د قانوندانانو تر مخه په فاټا کې په خوانی کې څه قسمه قوانین نشته دی او هغه ویلي دي تر څو پورې د 14 ارب روپۍ نه ورکړل شوی تر هغه پورې په خوانی فاټا ته قبایلي سیمې ته عدالتي نظام غځېدل چې دا مشکل دی. نو په دې حق لم د وزیر اعظم سره خبرې شوې دي؟
بالکل په دې حق لم شوې دي. دا ډېره غټه مسله ده، ټولو نه غټه ایشو هم ده. دا تاسو کوم پوینټ اوټ لا چې څو پورې د هر شي مسله کې هم دغه ده چې څو پورې موږ ته دا پیسې نه ملاو شوي. 14 ارب روپۍ خو د دې دپاره صرف لګېږي چې هغې به صرف د کورټ سټرکچر جوړوي، خو یوازې د کورټ خو نه دي جوړول. دلته تا پولیس په کار دي، پولیس کې تا دوه طبقې په کار دي، پروسیکیوشن هم په کار دی، په کې لا افسران ستا تقریبا دې وخت کې زمونږ تقریبا څه کم یا زیات زر کسان زمونږ خو په لا فیلډ کې زمونږ افسران په کار دي، دارشان دی په پولیس کې برتانی په کار دی. زمونږه په 12000 زمونږه چې نور صبح او د نور ضلعو ته څنګه ګورو، نو په باغ لیول سره او تم څنګه ګورو، نو زمونږه سره دی وخت 12000 زمونږه سره پولیس دا کم چې مونږه لیوي زو تاړو، نو دا زمونږه سره برابرېږي. بدغه باندې خو زمونږ نه قانون نه به قانون راټینګي او نه به خلک عوام مونږ راټینګول شو بدغه باندې زمونږ چې ار یو فیلډ ورغن نکی مونږ دغه پیسو مسله راځي نمازه کوي چې سو پورې مونږ ته ان اف سی کې خپل شفق شل عربر وې نه ملاو شي زمونږ به ار یو فیلډ کې مونږ ته مخ ته ډیر سخ خاندان برازي مونږ ته مخ
ډیر مهرباني سنیټر هدایت الله صاحب تاسو وایي چې په امریکا ډیوري ډیو سره خبرې کولې
تاسو ډیر مننه
دا د وایس اف امریکا ډیو د کډرمن اوریدونکو په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه یو بل مرکه ولورې تاسو په امرا ګرځو چې د افغانستان د پارلمان غړی میرویس یاسینی چې دا وخت هم د اسلام آباد په سفر دی و ډیو ریډیو ته ویلي دی چې د مسکو غونډه او بیا هم د امریکا ځانګړی استازي د افغانستان د سولې لپاره زلمی خلیزاد چې کمی هڅه کوي دا په افغانستان کې په تلپاتې سوله کې ډیره مرسته وکړي. نوموړي دا خبرې زموږ د خبریالې رابیا پیر سره کړې دي او ورته ته ساسو پام راګرځو.
د خلیزات صاحب د سفر نه علاوه ځکه دغه د امریکې خاص نمائنده دی او امریکې په دې کې غټ حصه لرونکی دی په دې منطقه کې هغوی پیسې ورکوي هغوی عسکر لري هغوی د 13 کاله په دې لوبه کې شامل خلک دي نو د هغوی غوښتنه او د دې لپاره چې هغوی دا تصمیم ظاهر کړی دی چې دلته صلح راولي د هغوی د خوانه د خلیزاد صاحب رول پکې ډیر زیات مهم دی ډیر زیات مهم دی. همدارنګه د ماسکو غونډه په دې کې به کته پورته هم وي خو ضروري خبره ډیره د خلیزاد خبره وه. د ماسکو غونډه هم یو پیشرفت و یو موجودیت کې پیشرفت ترته ونه شو ویلې خو ډیره مهمه د خلیزاد خبره د هغې تقابل ته دغه دویمه پیرده چې راځي یا دویمه پیرده چې راځي او بیا پاکستان ته او بیا اماراتو ته او سعودي ته او قطر ته دا مهم رول لوبولی شي په صلح کې.
یاسین صاحب د پاکستان کردار سمره ویني په د خبرات روکی
ډیر وینم او مثبت وینم او خدای وکړي چې مثبت وي. د ملا عبدالغنی برادر خوشی کول یو خوش ګون دی د 5 کسان چې هغه د ګوانټانامو کې وو چې په هغه کې ملا عبدالحق وسیق ته او په هغه کې نور کسان دي د دوی تک د قطر دفتر ته شراغو قطر کې دوی دفتر پرانیستل شي دا هم یو ښه علامه ده خاصتا د عبدالغنی برادر خوشی کول ځکه هغه یو قیادت ته په طالبانو کې او هغه ډیر مهم رول لري نو زه مثبت ګورم او خدای دې وکړي چې زه ته خوشبینه سره يم خدای دې وکړي چې دا دې پروسې ته ګټور کار وي.
یاسینی صاحب طالبان د امریکا سره خبرو ته تیار دي خو د افغان حکومت سره خبرې تر اوسه نه کول غواړي دغه پروسه تر څومره حد پورې مخ په وړاندې ویني
پل شرایط لري او هر سره غواړي چې په خبرو اترو کې د دې دومره لوی جنگ په نتیجه کې اوسه لاس ته راوړي نو هغه دا فکر کوي چې موږ ډېر څه د امریکې سره په خبرو کې راوړل دي خو دا به ډېره د منطق نه لري خبره ای چې افغان حکومت حاشیه ته لاړ شي او افغان حکومت په دې کې داخل نه وي او د افغانانو ترمنځ خبره نه ډېره ښه خو به دا وي چې دا خبرې د افغانانو ترمنځ وي او البته چې دا دومره وسیع البنیاد شي چې په دې کې د افغانستان ټول قومونه په افغانستان کې ټول سیاسي حرکتونه پر افغانستان کې ملي حرکتونه دا په دې کې تواجد او موجودیت ولري نو ډېره ضرور ده چې د حکومت او د خلکو چې څوک په افغانستان کې دي دوی په اخره نقطه کې بر طالبانو سره کینی او خبرې وکوي او د هغوی حاشیه ته بوتللم ناممکنه خبره ده او دا که ټول سره شامل شي دی یو مس خو شاته کینی دا ډېره ښه خبره ده.
میرویس سیاسي نسب ډېره مننه د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره خبرو ده پاره
تشکر سر
تاسی یو ملک بل همشتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA
دیوا
آسی خو د پاکستان تعلیمی نظام د ډیرو مسلو سره مخ دی، خو پاکستان کې د جینکو د تعلیم حالات د ډیر وخت نه خراب دي. نن د برطانیې په مشهور اخبار دی ګارډین کې پاکستان کې د جینکو د تعلیم په موضوع د کیرن میکویګ یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان کې د سکولونو خرابو حالاتو د لکونو جینکو په مستقبل تباکن اثرات غرزول دي. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې پاکستان کې د سکولونو نظام په سختو بختو کې گیر دی. په دې حقله د بشري حقوقو د هیومن واچ تنظیم په تازه رپورت کې لیکلی شوی دی چې پاکستان کې د سکولونو نظام لا د سرکاري اسانو په نور کې دو د غریبو ماشومانو په خصوصي توګه د جینکو د پاره د تعلیم حصول ناممکن شوی دی. پاکستان کې د جینکو د کل آبادۍ درېمه برخه پرایمری سکولونو ته نزي. په دې معاملې کې د الکانو تناسب 21% دی، یعنی 21% الکان د سکولونو نه بهر دي. ګارډین لیکي چې بلوچستان د رقبې لحاظ سره د پاکستان د ټولو نه لویه صوبه ده، خو بلوچستان کې د تعلیم حالات د نورو صوبو په مقابله کې ډیر زیات خراب دي. بلوچستان کې په کال 2014 او په کال 2015 کې د الکانو او د جینکو سکولونو ته د تلو د سروې نه معلومه شوې ده چې په دغو کلونو کې د بلوچستان 81% جینکۍ او 52% الکان د پرایمری تعلیم نه هم محرومه پاتې شوی دي. ګارډین لیکي چې د عمران خان د وزیر اعظم جوړېدو نه وړاندې د پارټۍ د جاری کړې شوې منشور مطابق دا وخت 2.25 کروڑ ماشومان پاکستان کې سکولونو ته نه ځي. هیومن رائټس واچ تنظیم د خپل یو رپورټ د پاره دا سرخط خوښ کړی و چې زه خپلې لور له روزي وګټم او که هغې له تعلیم ورکم. د دې سرخط په نتیجه کې هیومن رائټ واچ ته معلومات ترلاسه شوي دي چې پاکستان کې د سکولونو د نظام په لاره کې سنگین خنډان پراته دي. د تعلیم مت ته د حکومت د خیال نه کولو له سببه په ملک کې سرکاري سکولونه ډیر کم دي، خصوصا د جینکو سکولونه. په دې مت کې پرتو نورو خنډانو کې درانه فیسونه، د ماشومانو وال ټکول، سرکاري او ذاتی مت کې د لاندې معیار سکولونه، د قانون نشتوالی او خوري وري بډي رشوتونه د خراب تعلیم ځینې وجوهات دي. ګارډین خپل مضمون کې نور لیکي چې پاکستان کې جینکو او الکانو ته د فرق په نظر قتل هم د جینکو د تعلیم په لار کې یو روایتي رکاوټ دی. په دې کې د ماشوموالي ودونه، جنسی ویره ترها او ماشومانو نه مزدوري اخیستل د دې رکاوټ ځینې شکلونه دي. هیومن رائټس واچ کې د زنانو د حقونو ډایرکټر لیزل ګرنټولټس وایي، موږ چې پاکستان کې څومره جینکو سره خبرې اترې کړې دي، دا ټولې د تعلیم حاصلولو ارمان جنوي خو بې تعلیمه پیغلې شوې. ګارډین اخبار خپل مضمون په دې تفسیره ختم کړی دی چې د پاکستان حکومت د تعلیم په مت کې خپل سستی او ناکامي منلې ده. د ملک په آئین کې خود 15 کالو نه تر 14 کالو تر عمر پورې د ویډیا تعلیم خبره شوې ده، خو د حکومت لخوا په منظم ډول ټولو ماشومانو ته تا د تعلیم ورکولو دپاره سهلې ځلې تر اوسه پورې نه دي شوي.
حال هم د جنو د تعلیم په اړوند د یو راپور ولوري تستا سو پام را ګرځو چې د بشري حقوقو نړیواله اداره یا هیومن رائټس واچ وایي چې د پاکستان حکومت په هیواد کې جنو ته د تعلیم ورکولو په برخه کې ناکام پاتې شوی دی. دا ولې او څنګه؟ دغه ټول تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي د ډیوه خبریال ارشد حسین.
پاکستان کې د جینکو د تعلیم په حق له د هیومن رائټس واچ دا رپورت وایي چې پاکستان کې زیاتره جینکې تعلیم ته رسائی نه لري، چې پکې د سرکاري سکولونو کمې لوی علت دی. رپورت مخکې وایي چې پاکستان کې خوښه 2.5 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر دي او په دغو کې زیاته شمیره د جینکو ده. د پرایمری په کچه د سکولونو څخه د بهر جینکو شره 2.5% او د هلکانو شره 1.5% ده، او هغه جینکې چې د نهم ټولګي پورې په سکول کې پاتې کیږي د وی شرط 10.5% ده. د هیومن رائټس واچ د خزو د حقوقو د سار ډایریکټر ریلیزل ګرنټوز وای، زیاتره جینکه تعلیم تر لاسه کولو ته لیواله دي، خو هغه وی به تعلیم لویږي. هیومن رائټس واچ په دغه رپورت کې د هیواد په سلور صوبو کې د 209 کسانو څخه مرکه کړي دي، چې پکې هغه جینکه هم شامل دي چا چې یا خو د تعلیم لړې په نیمه کې پرې خو درې ده او یې د سره د سکول مخ نه دی لیدلې. تنظیم په خپل رپورت کې هغه علتونه هم په ګوته کړي، د کم لکه بل چې جنکې سکولونو ته نه ځي او په دغه علتونو کې د تعلیم په څانګه کې د حکومت کمه سرمایه کاري د سکولونو کمې سزاګانې او د لازمي تعلیم په نافذ کولو کې د حکومت ناکامۍ شامل دي او ویلي دي چې د دې تر څنګ یو شمېر خارجي علتونه هم شته چې د جنکو سکولونو ته د تګ په لار کې خنډان راپورته کوي او په دغه علتونو کې د ماشومانو څخه مشقت اغستل د جنس په بنیاد تفریق د ماشوموالی ودونه او د تعلیم په څانګه بریدونه شامل دي دغه رپورت وایي چې د پاکستان حکومت په مستقل ډول د تعلیم په څانګه کم رقم خرج کوي او د کال 2018 د شمیرو په اساس وایي چې حکومت د مجموعي قومي پیداوار د 2.8% څخه هم کم رقم د تعلیم په څانګه خرج کوي او په نړیوال کچ د معیار د 4.6% پورې ټاکل شوی دی پاکستان کې د معیاري تعلیم د پرمختیا لپاره کارکونکي د غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزے وایي دا رپورت پاکستان کې د تعلیم خراب شکل وړاندې کوي او ډیو ریډیو سره په خبرو کې زیاتوي چې په دغه رپورت کې چې د سکولونو څخه د بهر جنکو کم شمیره ورکړل شوې ده هغه د دین هم زیاته کیدی شي
په دې کې بالکل څه شک نشته چې دین هم فګر زیاتې ده خو د پرایمری لیول خبره کې کا او اول مونږه فګر راوخلو 48% جنکې په پاکستان کې د سکولونو نه بهر دي چې په هغه کې به مونږ سره په فاټه کې یعنی چې کومه زړه زمونږه فاټه هغه کې مونږ سره 75% جنکی چکمی دی دا سکولونو نه بهر دی د دې کاسز یا د دې فیکٹرز دا هم دی چې زمونږ ایجوکیشن ته بالکل په مینیفیسټو کې کدا خبره کړي چې نن په پاکستان کې 22.5 میلیون مشمان د سکولونو نه بهر دی په دې کې آیا مونږ سره یو پالیسی شته نشته مونږ سره پالیسی آیا مونږ د دې لپاره پراپر ایجوکیشن ایمرجنسی بجټ الوکیټ کړی دا بالکل مونږ نه کړه او دا چې کوم کرایسیس تر شوی دی یا چې کوم مونږ سره فیکٹرز دی دا بالکل حقیقت ته مطلب په پاکستان کې خاص کر په قبایلی سیمو کې د جنکو ته د تک غټه مسله ای چې کله مشومه پرایمری ته ورسیږي پرایمری نه بعد بیا ډراپ اوټ شي په دې رپورت کې هم دا ذکر شوی دی چې په پاکستان کې کله کلاس 9 ته تر ورسیږي تاسو سره اکچوال فیګر ذکر راشي چې کلاس 9 تر تاسو سره د بورډ ډیټا راشي په پاکستان کې نن سبا دا هم یو غټ کرایسیس دی زموږ سره عدد شمار نشته
هیومن رائټس واچ د رپورت په اخیره کې وایي چې په پاکستان کې که یو خوا په خاري او کلیوالي سیمو کې د سکولونو کمې دي نو ورسره هایر سیکنډري سکولونه هم نشته او چرته چې جنکې د پرایمری د کچې پورې د تعلیم ترلاسه کولو وروسته د مخ کو زده کړو لپاره کالجونه هم نه لري او د جنکو د تعلیم د لړۍ پرې خودو دا هم لویه وجه ده ارشد حسین وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
دا وایس آف امریکا ډیو دا او د بشري حقوقو په اړه یو بل رپورت هم چې د بشري حقوقو نړیوال اتحادیه اف آی ډی ایچ او د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون ویلي دي چې اروپایي ټولنې ته پکار ده چې د بشري حقوقو په راتلونکو خبرو کې د پاکستان پر حکومت باندې فشار واچوي چې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره دي پیاوړي اقدامات وکړي او اصلاحات راولي تفصیل پیرولا شاه په دې رپورت کې راکوي
مطبوعاتی رپورٹونو تر مخه د پاکستان او اروپایی اتحادیه د حکومتدارې او بشری حقوقو په اړه شریک گروپ مذاکرات نن په اسلام آباد کې پیل کیږي او د دین اړوند د پاکستان په کچه د بشری حقوقو سازمان ایچ آر سی پی او ایف آی ڈی ایچ لخوا جاری کړی شوی رپورٹ کې په پاکستان کې د بشری حقوقو حالات او جاج اغستل شوی دی او د رپورٹ کې نومبر میاشت کال 2018 نه روان کال نومبر میاشت 2014 نیټې پورې پاکستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو پیښو باندې فکرمندي خودل شوی دا او دوانو تنظیمونو اروپایی اتحاد نه غوښتنه کړې چې پاکستان حکومت باندې هیواد کې د بشری حقوقو خوندي ساتلو لپاره اصلاحات او منځوري او د دې عملی کول باوري جوړ کړي د بشری حقوقو تنظیمونو د رپورت تر مخه تیر یو کال کې پاکستان د تیزندې سزا اورولو په حق له ګرد نړۍ کې د ټولو مخ کې پاتې شوی دی او د روان کال په لومبه اتو میاشتو کې په هیواد کې یو سل سلویخ ملزمانو ته 500 سزا اورولې شوی او بیا په دې کې لس مجرمان تیزندې کړي شوی دي دغه رپورت کې روان کال جولای میاشت کې په هیواد کې شوی عام انتخاباتو په محل د فوج د موجودګۍ باوجود د بدنظمۍ واقعیاتو په لهم پام راګرځولې شوی دی او بیا په رستو کې د سترې محکمې لخوا مذهب سپکاوي باندې تورن عیسائی زنانه آسیه بیبي خوشی کولو د پریکړې په سر په ګرد هیواد کې راپارېدلې غبرګون په ترڅ کې د تشدد د پیښو ذکر هم شوی دی او په دې خبره فکرمندي ښودلې شوې چې د پاکستان حکومت دغه مظاهرو پر محل د عام وګړو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلې ویلی دی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان او انٹرنیشنل فیڈریشن فار ہیومن رائٹس سازمانوں رپورٹ کے پاکستان کی میڈیا باندھ بندیزن او حکومت لخوا د اتلس غیر ملکی موسوسو د تڑلو معاملہ ہم راپورت شوی او پدغه رپورٹ کے پاکستان کی پجبری تو گد بے درک کی دل پ اڑ حکومتی ادارو د شمیرو حوالہ ہم ورکلے شوی دا کمشمیری چی پڑاگا کوی چی آواز روان کال د اگست پ میاش کی د خلکو پجبری تو گ اوچتول یو کم شپیتن وکی سن درچ شوی دی او پاکستان کی د بشری کونو خوندی ساتلو په اړه جوړ پارلماني ادارې ان سی ایچ آر یو چارواکي ډاکټر یایا دغه دوه یاد تنظیمونو لخوا د یورپی یونین نه شوی غوښتنو ملاتړ کوي او دې زیاتوي چې پاکستان کې د بشري حقوقو حالات په ځای کولو لپاره یورپی یونین یو موثره کردار لوبولی شي.
اوس فاټه موږ وګورو فاټه کې لکه چې دوی اسمبلی کې اعلان وکړه چې هغه ته موږ حقوق ورکو خو ورکای نه. گلگت بلتستان کے منگ یو قیدی دا بابا جان آغا قید کے دا پیزر کالو شوے لا رہائی نشتا دے جی کم دکنا سیاسی قیدی دا اغین یو کریمینل قیدی جوڑ کرے دا ابھی آدھگا سے خبر دا چک ندا آدھگا سے دی امداد ور کئی منگ ادارے دوی ڈیویلپ کئی منگ پر نک دی امرا کئی منگ تا دوی سکالرشیپ امرا کئی ٹیکنیکل ایڈ امرا کئی بیا دغه سی چې ما خپل استر کو سره قتل دا چې شت کې دا خبره ای چې امپروومنت ا هیومن رائټ لکه جایې ما فراغله ده کنه هغه مطالبه کې چې خبره ای چې ټیکس امپروومنت دغه سی هر کله چې راغله دی یورپی یونین والا هغه دغه مطالبه دي چې امپروومنت اینڈ پروموشن اف هیومن رائټ.
پاکستان کی دا اروپائی اتحادی سفیر پرستو کے ڈان رسپان سر خبرو کی دا پاکستان پا حکومت باندھ بشری حکن سر تڑل لوزنامو عملی کولو ٹنگار کڑے ہو دپا گوتا کڑے وچ پاکستان دا کال 2016 راہ سے جی ایس پی پلس یا تجارتی میدان کی دا اروپائی اتحاد لخوا اعلان کلی شوی رعایتون نا گٹا پورتا کوی او دا چکو پاکستان غواڑی چ پراتون کی کدا پزے اساتی نوبایت پدے لڑکے بورت دا بشری حکن سر تڑل اویش نڑی والے لوزنامو دا توسیق او عملی کولو لڑے دوامدار ساتلوی.
اولیدونکو خپرونه دوام لري او دا مهال زو د بلوچستان صوبې ولوري ته چې هلته د بيدرک خلکو لپاره مظاهری شوې دي. په دې مظاهری کې تم کېږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین هم برخه ولري او بل خو د چمن خار کې هم عامو خلکو او تاجرانو احتجاجونه کړي او د هغوی غوښتنه د حکومت څخه د هدفي وژنو مخنیوي دی. تفصيلات یې تاسو ته حمید سمسور په خپل راپور کې وړاندې کړي.
عامر بلوچ کو
بازیاب کرو بازیاب کرو
تمام لاپتہ افراد کو
بازیاب کرو بازیاب کرو
په کوټه کې د بيدرکسو خلکو په کیم کې لتیرو دیار سوروز زخه د بيدرکسو کورنوي شوزو د نه خړولو په احتساب باندې لاس پوری کړی دی. زبیدا بلوچ د بيدرکسوی نصیر بلوچ کور ودانه ده. دا په دغه کیم کې ناسه ده. دے ہم دن خڑلو پہ احتساب آنے لاس پوری کڑی دی.
میرے شوہر نصیر بلوچ کو کراچی کے علاقے یونیورسٹی روڈ سے 15 نومبر 2017 کو ثناء اللہ بلوچ، اسام بلوچ اور رفیق بلوچ کے ہمراہ
زما خاون نصیر بلوچ دی د کراچی ل یونیورسٹی سڑک لسی میں زخا د نومبر پر 15 باندی پر 2019 کی د ثناء اللہ بلوچ او د رفیق بلوچ سرا امنیت خود ساتون کو لزان سرا وڑی دی. د دوی پاک لبانی مشتہس ڈول درک نستا او دا هم نه د معلومات چې دوی په کم تور کې وليدي. موږ په ډیر مشکل باندې هلته په کراچي کې پایار درس کړی. د بيدرکسو خلکو په دغه کیم کې له دغه شوزو سره د خواخوږی لپاره د پښتنو د ژغورنی د غورځنګ ځایي مشران هم ناشتي. ملا بیرام اڅکزی هم وو.
منظور پښتون واضح پیغام دے رہے کہ روکو یہ کام جو آپ نے شروع کیا, یہ موت کا کھیل, یہ موت کا تماشا بند کرو.
منظور پښتون شکارا پیغام ورکوي چې دا د مرګ تماشا سي مکمه پایل کړي ده. دا ودروي زموږ ماشومان په یخ او په ګرمۍ کې دلته ناشته.
تمام لا پتا افراد کو
بازیاب کرو بازیاب کرو.
تیز هو تیز هو
جدو جهد تیز هو
تیز هو تیز هو
جدو جهد تیز هو
تیز هو تیز هو
جدو جهد تیز هو.
سند بلوچستان میں
جدو جهد تیز هو
بکران اور خاران میں
جدو جهد تیز هو.
او دغه ډول د مدني ټولنې او د وومن ډیموکراټیک للوري جلیل حیدر ایډوکیټ هم په دغه کیم کې ناسته ده. دی ویل سی د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان تر اوسه پورې دغه کیم ته نه دی راغلی. دا د قانون په چوکاټ کې غوښتنه کوي که زموږ ورونو کم جرم کړی خو عدالت ته دی وړاندې کی او که چیرې جرم نه وي کړی نو دې را خوش کړي. د وایس پار بلوچ میسنګ پرسن مشر نصر الله بلوچ بیا وویل که چیرې حکومت زموږ غوښتنې ونه منلې نو موږ به پر سړکونو باندې راووزو، اوږد لاریون به وکړو. د وویل چې حکومت دې زموږ جایزې غوښتنې ومني او ټوله بې درکه سوي خلک دې را خوش کړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د خبرونې په دې برخه کې ځو. د بلوچستان ایالت سرحدي شرګوټي چمن ولوري ته چیرې چې خلکو احتجاجونه کړي دي او وایي چې هغه کسان د حکومت را خوشې کړي او ودې مندې چې بې درکه سوي دي. تفصیل نعمت الله سرحدي په دې رپورټ کرا کوي.
د بلوچستان ایالت سرحدي ښار چمن کې ځای تاجرانو او قبایلو نن یو بیا د یو کس جنازه راخیستې وه او د ښار په سړکانو روان د حکومت په ضد نارې وهلې او غوښتنه یې کول چې تېره شپه په یو برید کې وژل شوي مقامي تاجر قاتلان دې ونیسي. دغه احتجاج کوونکو د تاجر دادمیر ولد باران اڅکزي جنازه د زلي کمپلیکس ودانۍ مخ ته راوړل او هلته احتجاجي ناسته وکړل. سنه یوازې سرکاري کارونه په ټپه ودرېدل، بلکې د کوټي او چمن تر مابینځ لوی سړک سپاک افغان سرحدي پولیس تجی هغه هم بند کړی. په دغه محل ځای تاجرانو او قبایلو وډیوته وویل سپسیم کې یو ور بیا بد امنۍ سر راپورته کړی دی.
علاقہ کې د ریډ زون موجود دی، دیس علاقې موجود دي چې الته خلک تګنس کولای. نو په دې سلسله کې موږ د ګورنمنټ سره مطالبه لرو که چیرې د دغه خلکو قاتلان موجوده نسته نو مآخر د دې خلکو قاتلان څوک دي؟ اسلامي تقاضا هم دا ده که چیرې یو قاتل نامعلوم وي نو بیا خو د دغه خلکو قاتل دغه ګورنمنټ دغه ځلې انتظامیه دی.
تل چمن صدا وخت د پاک افغان بارډر سره پر دوه کیلومتره باندې پروت دی. دا سیمه د څلورو پنځو میاشتو څخه ډیره نارامه ده. هر وخت دلته ډاکګان عملیه کوي، تاجران په شهادت باندې رسیږي، ډاکټران اغوا کوي.
دلته د خلکو راج دی، زموږ تاجران سي دي، کم تاجران سي دي، دا مې پوزه نه دي. دغه تاجر په خپل کوان کې ناسي، دغه اغوا کاران، دغه له دا ډاکګان، دغه راسي، دغه زموږ تاجران وولي.
د دغه احتجاج کوونکو سره د خبرو دپاره د سیمې څخه ټاکل سوي ایالتي اسمبلی غړی اصغر خان اڅکزی هم د زلي کمپلیکس مخ ته راغلی او په دغه مهال د احتجاج کوونکو ته په خپل وینا کې وویل چې د سیمې امنیت خوندي کول او لویزو ته سهولیات ورکول د حکومت اولنی کار دی چې دوی په سیمه کې امنیت راولي.
دغه یو فورس پاته دی چې موږ تمه ځینې کولی شو، لکه د لویزو په نامه یا د ډي سي په نامه یا د ایسي او د تحصیلدار په نامه. نورې د هرې خوا موږ ته چې دی سوای د مایوسی د تورې تیارې بلیس نشکاله. پر دې موږ لګیا اضافه لکه دا متارک کو د دې تانی پال چې د دې غشتونه پال. ولې دا داسې خلک دي چې دا د وطن خلک دي، د دې یو د بل سره پستور کې څه شرم راځي.
سمی ولا غاز د چمن د لیویزو مشر او اسسټنټ کمشنر دی. دوی دیواته وو د سیمې د امنیت لپاره دوی خپل ټولي هڅه ګړندې کړې دي. مخکې په سیمه کې د اغوا پیشي او د پیوژنې د هر ورځ معمول خو اوس یکا دوکا پیشي کیږي. د هغه د مخنیوي لپاره هم دوی اقدامات اخستل پیل کړی دي.
چې زموږ د چمن آبادی لګ بک نه نه اتلک آبادی ده او زموږ ټوټل سټرنت نفرچ کم ده، هغه څل 400 او چیرې 400 په مقابله 8 لک آبادی نو نه ونه کې برابر ده. بیا هم ای موږ خپل کوشش کولې ویس فورس ورس شپه کار کوي، خپل په مخلصتیا کې ورځ شپه په دونې غټ شار کې د کشنی کشنی واکې خود کیږي. خو بیا هم له دې مخنیوي لپاره موږ کوشش کوو پر وخت کاروایی وکړو چې موږ تمام نه کجاتی هغه 24 غنټه چیکینګ کې، سنیپ چیکینګ کې، گشتونه کې.
د بلوچستان ایالت په دغه سرحدي ښار چمن کې اکثره بد امنی سر راپورته کی او د پی وژنې دا غوا پیښې او په ګولې وشتل سوي مړي په مخصوصه سیمه کې غورځول په تواتر سره روان سي چې د انتظامی لخوا د دې په ضد عملیات پیل سي دغه پیښې ختمي سي خو اوس یو بیا دغه رنګ پیښو سر راپورته کړی دی او د خلک په احتجاج مجبور کړی دی. نعمت الله سرحدي, وایس اف امریکا, ډیوا ریډیو ټي وی, چمن.
په ازادۍ او مر کې به ځان ته یوه لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم,
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو, خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته, که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
او دا محل هم د سوات په اړوند یو بل راپور ولوري ته ځو چې سوات کې تعمیراتي مواد ګران شوي دي او خلک د دې څخه ډېر ګیلمنه او شکایتونه کوي. تفصیلات یې سدي تاسو ته فیاض ظفر وړاندې کوي.
پاکستان کې د ډالر او د ډیزل په بیو کې د زیاتوالي لکبله که هر شی ګران شوی دی, خو ورسره د ودانو جوړولو کې استعمالیدونکي ټول شیونه ګران شوي دي. د ډالر د نرخ د چوتوالي او د ډیزل په بیه کې د زیاتوالي لکبله یو منسیخ د 3300 روپو نه 5000 روپۍ او د سیمټ یو بوري د 1500 روپو نه 600 روپو ته ختلې ده. د سیخ او سیمټ خرڅونکي یو دکاندار ساجد علي وای چې د هر شي بیا زیاته شوې ده.
یا ډالر خطو سره خوري غټ اثر پرې واسره ده, لکه چې کم ډالر نمک کې کم پرایس وو د سټیل نو هغه تقریبا 4300 وو او اوس د ډالر سره اوی 5000 ته اوی ریټ ختلې ده. چونکہ سیمنٹ تھی سیمنٹ ہوں 500 باندھی ہوں آگے 600 تک ختی تھی. چونکہ سیمنٹ زمک پل پروڈکشن دے داغی دوں ساسر نے پری باسل ہے ہاوی زیاد پر کیرچ پہ حوالہ کم کیرچ پیرازی پاگی باندھی سلسلہ باندھی
دی وقت کے زرخخت بیا دا 9500 روپو نا 11000 روپو تک ختلی دا. دغه رنگ سلور نمی انچه بلاک دا 15 روپو نا یو کم 1.5 روپی, یو ډم پر گاڑی کرش دا 2000 روپو نا 2500 روپی, یو گاڑی شگا دا 3000 روپو نا 5000 روپی, یو گاڑی باجری دا 3000 روپو نا 3200 روپو پوری گرانه شوی دا. یو سیول انجینیر کشورالی وایی چه پا زر فوٹه که دو کمری کور با اول اغوی پا 200,000 روپو پوری جوڑاو, خو اوس د ګرانوالي له کبله دا په 14,000 روپۍ جوړیږي.
ډالر د خطو سره خو زمونږ سره کنسټرکشن کې چې کم دغه کمی بیشه راغلی دی نو کور چې به مونږه ته د کنسټرکشن په حساب سره پرېوتو تقریبا ټایل ماربل او دا بیم پیلرز د دې سره به تقریبا داسې په 12,00,000 کې به پرېوتو 1000 سکوئر فیټ کې. او وس چې دغه 1000 سکوئر فیټ کې مونږه یو کور ډیزاین کنسټرکشن کم کیږي نو هغه تقریبا په 16,00,000 کې به د دې ډالر د خطو سره لکه دومره ده به اوس مونږ ته دا لاګت پریوزي.
د رنګ او ودانو کې استعمالیدونکو سامان خرڅونکي دکاندار باچاګل ډیو ته وي چې ټول سامان ګران شوی دی. سلور لیټر د رنګ یو ګیلن بیا کې د سلور نه تر 500 روپو پورې زیاتوالی راغلی دی. تیارې امپورټډ دروازې چې د بهر هیوادونو ناراضي دا غي په بیا کې د 12 نه تر 15 فیصد پورې ګرانوالی راغلی دی. د کیچن او د سنیټری سامان په بیا کې هم د 12 نه تر 15 فیصد پورې اضافه شوې ده. په ودانو کې استعمالیدونکو سامان کې د ګرانوالی لکبله بیروزګاری هم زیاته شوې ده او مزدوران وای چې دا غوی په کار ډیر اثر غورځېدلې دی. یو مزدور امان الله دیوته وې
کله نه چې دا سیخ سیمټ ګران شي دي زمونږ په دې کار باندې زمونږ د ګلکارۍ کار کو په دې باندې ډیر اثر غورځېدلې دی. هیڅ کارونو څخه خوند نشته.
یو ټیکدار بشر خان دیوته وې چې هغوی به کورونه جوړول او بیا وې خرڅول, خو د ګرانوالي لکبلا اوس هغوی کورونه جوړول بند کړی دي. ولې چې د کورونو جوړېدو نه وروسته به په دونه ګرانه بیا دغه کورونه خرڅول ډیر ګران شي او هیڅوک به دا کورونه نه اخلي. فیاض ظفر، وائس آف امریکہ، ڈیوا.
پایته ورسیدله او د دې خبرونه وروسته به تاسو د ډیوا ډاکټر خبرونه اوري او زموږ همکار مجاهد جواد برازي دغه خبرونه به تاسو سره مخ په وړاندې بوزي او تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لارې په دغه خبرونه کې برخه ولري. زه تاسو قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکر
او د دې ترڅنګ تخنیکی اړخ ته زموږ همکار و نایله محمد او تاسو نه خلو اجازه تاسو په لوی لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ.